وخت د غرمې 12 بجې فیزاد الله کاکړم د مشال ریډیو په خبري غړي کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې چارواکو د اوتمنځي قبیلې غوښتنې منلې دي. په خبر ایجنسی کې د وسلوالو ډلو نشتو دود دیش کسان وویل دي. ترکمنستان د سفارتي هلو ځلو له لارې د افغانستان د مسلې حل غواړي. د افغانستان کام ایر فیزای کمپنۍ په خپلو جهازونو کې د منشیاتو د سمګلینګ تورونه ردوي. د افغانستان او عراق د جګړې په ختمولو کې مهم رول لوبونکی ډینیس میک امریکایي ولسمشر د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوونکی دی ګولایاس. خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان اوتمنځي قبیلې پرون د خپل غوښتنو منلو وروسته احتجاج ختم کړي چې د فوج په مواري کې ولسی وګړي وژل شوی وو. په افغانستان کې د اطلافي ځواکونو مشر جنرال جان الن پرون د کاپیسا ولایت تقاب ولسوالۍ کې ځان ورجون کې حمله غندنه کړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل بهرنی پالیسۍ تجربه کار مرستیال ډینیس مکډونو د خپل نیمانی د دفتر د مشر په توګه ونوماو. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان اوتمنځي قبیلې پرون د خپل غوښتنو منلو وروسته احتجاج ختم کړی دی چې د فوج په بمباری کې تیرونی ولسی وګړي وژل شوی وو. د فوج لخوا یوې جرګې د شمالي وزیرستان اوتمنځي قبیلې مشرانو سره پرون ملاقات کړی. د دغه قبیلې یو مشر ملک امیر رحمان مشال رډیو ته ویل
جرګه در پښینی په زړه نرمي وکړو چې یو انفرادی خبره ویا دا خو اجتماعي خبره والګه هغه جرګه د دې سبب وګرځېدا چې حکومت ته طرف نه هغه رول خلک ته مش تاسو په دیش مر کې جدا یا معذرت خواهانه اقدام دا لګه جرګه ولا توي چې انده پر ان شاء الله داسې نشي.
اوتمنځي قبیلې تیرونی د فوج په بمباری کې د ولسی وګړو پر ضد احتجاجي مظاهری پیل کړې وي. دا خبر جلسه چارواکی وای په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت په لوه انصار اسلام ډلې ترمنځ د جمعي ورځی رئیسی نخوتو کې لګ تلګه دوه دیش کسان وژل شوی دي. دا خبر د خبر جلسه د باړې تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال رادیو سره په خبرو کې کړي او زیاته کړه چې د حکومت په لوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نخته په لری پرتا سیمه تیرا میدان کې شوی. د نوموړي په وینا د املوش میرا نور هم سیوا کې دي شي. د جمعې د ورځې رئیس روانو نخطو کې مرجوب لپاره دواړو خواونه متضادې داوی مخې ته راغلي خو بیا آزادې سرچینې وایي دغه شمېره تر څلوېښتونه هم پورته ده. په تیرا کې د ټلیفون د نشوالي له امله کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. انصار الاسلام ډله د خپل مړو شمېره درویش خای او وسلوالو طالبانو که څه هم په رسمي توګه څه نه دي ویلي خو سرچینې وایي چې د دوی شمېره د مړو شمېره شاوخوا نهه ده. د پاکستان قومي احتساب ادارې چارواکو بیگام خان په اسلام آباد سیکریټریټ تانې کې د خپل یو ملګري کامران فیصل د وژل کېدو اف آی آر مقدمه درج کړې ده. د دې وړاندې د کامران فیصل د پوسټ مارټم رپورت کې ویل شوی وو چې هغه خودکشي کړې ده. کامران فیصل تیر اونۍ په اسلام آباد کې په یو سرکاري هاسټل کې مړ موندل شوی وو. کامران فیصل د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د کرایو بجلیګرو کې د درغلیو مقدمه پلټنې کولې. بلخوا سپریم کورټ هم د دې معاملې از خود نوټس اخستې دي. په افغانستان کې د اطلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د کاپیسا ولایت تخاب ولسوالۍ کې ځان وژون کې حمله غندنه کړې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي وو. د حساب ځواکونو مشر دا د تشدد ناوړه عمل ګرځولې دي. جنرال جان ایلن په یو بیان کې ویلي چې د ورپکو لخوا عملیاتو کې عام خلک وژل کیږي او ورپکي افغان ولس لپاره هیڅ احترام نه لري. په بیان کې ویل شوی چې تیر کال د ورپکو په بریدونو کې 3400 افغان وګړي وژل شوي دي. د تکابل سوال عبدالقدوس صافی مشال ریته پرون ویل چې ځان ورژن کې د ناتو پر یو کارما بریټ کړي وو خو هدف ته ونه رسیدو. د دغه ځان ورژن کې حمله ځمواري طالبانو پر غاړه خسته ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل بهرنی پالیسۍ تجربه کار مرستيال ډینیس مکډونو د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه ونوماو. مکډونو د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما مرستيال سلاکار وو چې د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو کې مهم رول درلودو. اوباما د اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړو. زه خوښ یم چې د خپل دفتر نوی مشر اعلانوم. ښاغلی ډینیس مکډونو چې زما او بل هر چا د هغه هر چا غوره ملګری دی چې دلته په سپینې ماڼۍ کې کار کوي. د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه مکډونو په پاکستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژنې لپاره د پلان په برابرولو کې شامل وو. هند په امریکا کې د 2008 کال ممبئی ترهګریز بریدونو کې لاس لرلو په تور یو امریکایي ته د 15 کالو د بند سزا پر اورولو مایوسي ښکاره کړې ده. د هند کورونو چارو مشر وزیر راجکمار سنگھ پرون ویل چې د ممبئی ښار بریدونو سازش کې شامل ټولو کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي ځکه چې عام خلک یې وژلي دي. د هند بارانو چارو وزیر سلمان خورشید وای ډیوډ هډلی د 15 کالو د قید نه د زیاتې سزا حقدار دی. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړو چې 25 کلن پاکستانی نژاد امریکایي هډلی باندې هند کې د مقدمې چلولو لپاره به پر امریکا فشار راوړي. ډیوډ هډلی په 2010 کال کې د ممبئی ښار بریدونو پلان جوړولو جرم منلی و. د هند پر لوی اقتصادي مرکز ممبئی کې د 2008 کال نومبر میاشت بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. د مصر ولسمشر محمد مرسی د تیر جمعې پر ورځ د مزارچیانو او د پولیسو ترمنځ نښتو کې د وو کسانو د وژنې وروستو د پر امن اوسېدو غږ کړی. دغه مظاهرې چې تېره ورځ شروع شوې وې په سویس ښار کې 6 او په اسماعیلیه کې 1 کس وژل شو. د چارواکو په وینا د حسنی مبارک د اوږدې مودې واکمنۍ د ختمولو لپاره د پاسون دویمې کلیزې په مناسبت ټول هیواد کې مظاهرې شوې چې پکې 4.5 کسان ژوبل شوي دي. اوروسته خبر دی چې د ایران او د شپږو لوی طاقتونو ترمنځ دغه هیواد پر اټمی پروګرام خبرې ترې لا نور ځنخکار شوې دي. د نوم نه خودو پرشت یو امریکایي یو اروپایي سفارتکار د تیر جمعې په ورځ ویلي چې د خبرو تر بل پړاو به د جنوري پر ځای د فروری په میاشت کې ترسره کیږي. نو د محل د مشال خبرونه
درته ګلای اس وړاندې کړل په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. په شمالي وزیرستان کې چارواکو د توانځي قبیلې هغه غوښتنې منلې چې د فوج په بمباري کې د عامو خلکو د وژنو پر ضد په سبي احتجاج کې کړې وې.
دوی چې کې امیر مطالبه کړې وې هغه ځواب یې وروړلو. دوی خبره تقریبا ټول ومنله.
د افغانستان پر شخصي فضايي کمپني کامیر په خپلو جهازونو کې د منشيات د سمګلینګ تور لګېدلې خو کمپني دا بې بنیاده او بې باوره الزام بولي.
یک اتهام بې اساس و غیر قابل باور دی.
او امریکای ولسمشر ډینس مک د خپل دفتر مشر ټاکلی باراک اوباما وایي نوموړی د ده په صدارتي موده کې په لویو فیصلو کې مهم کردار ادا کړی دی.
ډینس هاز پلید ا کی رول ان ایوری میجر نېشنل سکیورټی ډیسیژن ان مای پرزیدنت.
د دې تر څنګ د افغانستان او مصر په اړه نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې د پایل رپورت. شمالي وزیرستان میرالی کې تیرونی د فوج په پمباری کې د اوتمانځي قبیلی مظاهره چانو مظاهره کړې وي. دوی وایي چې په پمباری کې عام وګړي وشل سوي وو. د احتجاج د پیلو وروسته انتظامی د دې نوټس واخیستې او د ګرینډ وزیرستان امر جرګې د لارې د مظاهره چانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې وشوې چې اوس ویل کېږي چې حکومت ټول مطالبې منلې دي. تفصیل به د مشال همکار راکی.
تیرا اونۍ شمالی وزیرستان میرعلی کې اوتمانځای قبیله د فوز په بمباری کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې پر ضد پر لپسې احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی وو چې وروسته د انتظامی لاړخه ګرین وزیرستان امن جرګې او نورو مشرانو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړل. مظاهره کوونکو جرګې ته خپلې څلور غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې مهمې نقطې پر روان وخت کې د ولسی وګړو ژغورنه او وژل شو او ژوبل شو کسانو ته د قبایلي روایاتو تر مخه معاوضې ورکول شامل وو چې 13 ورځې انتظامی د جرګې د لارې دغه غوښتنې پوره کړې. فرهاد حیدری وی چې دوی جرګې ته کمی مطالبه وړاندې کړې وې انتظامی هغه ومنلې.
د ګرین جرګې هغه مشرون روغرل دولت په میرلی سره چې سمره د اطمینان وزیر د وړ مشرون یا ور سره علما هغه ټول په اتفاق باندې ارزم شوی و. دوی چې کې امیر مطالبه کړې وې هغه ځواب یې وروړل. دوی خبره تقریبا ټول ومنلې. د کپټن سوال خبره دا و چې مطلب ګورنمنت میز ویله وستلی و مطلب دې لکه د خلک څخه ګناو. دویمه خبره دا و چې مطلب کثیر ته دی چې را مزنا غلطی شو یو د چلسم را زخمیون دی شو حدا دی دغه چې ما معاوضه پټی دی د قبایلی روایت مطابق کو ورسره ورسره آینده د پورا چې مطلب میز داس نمونه اقدام بیا دې لکه خلاف نه کی.
ملک امیر رحمان مشال ریډیو ته وې چې ګرینډ جرګا د دولت لاړه خار علی گلی شوی و چې دا قبایلی روایتو مطابق یې ناسته وکړه او قبایل پاغه باندې راضی شول.
هغه خلک چې کیم خفغان یا دوک ورته رسېدل او ستې هغې مدوا خو یعنی عمل بدل خو پیسې نه کېږي که نه. خو د میسو د پښتانه چې کیم د جرګې په مطابق په خپلې کلي ښه فیصله کړي چې جرګه دېر شي د چا نه څه قصور وشي جرګه درته کښېني تو زړه نرمي وکړو چې یو انفرادي خبره ویا دا خو اتمایي خبره وه لکه هغه جرګه د دې سبب وګرځېده چې خو حکومت طرف نه هغه روله خلکو ته میر تو سی پدیش میر کی جدا یا معذرت خواہانہ اقدام دا لگا جرگے والا ورتویل چا اندا دے پر انشاءاللہ دا سے نشی کی وہ کنی خو بیا میر دا سی چا پا تو سے طرح پدے مراورے شے بیا شامل ہے جی
کلا موچے دا گرین وزیرستان امن جرگے مشر ملک جان فراز نو پختل نو دوی اوے دا قبائلیانو چا کمی غوختہ نوے انتظامی اغا ورسر او منلے او متاثرہ کورانی تا پائن موقع دا قبائلی روایات مطابق معاوضہ او دا فوز لاڑخا پر روان وقت کے دا سے قسم کروائی نہ کولو یقین دہانی ورکڑا
دا مشال ریڈیو دا
په خبر ایجنسی کې د حکومت پلو وسلوالې ډلې انصار الاسلام او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چارواکو په وینا دوه دیرش کسان وژل شوي دي. د نښتې په تیرا کې روانې دي. په نښتو کې د انصار الاسلام د 22 ملګري او پلویان وژل شوي دي. تفصیل به د مشال د خبريال په ریپورت کې واورو.
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره ورځ د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلو وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې خواوشا 22 کسان وژل شوي دي او تر لسو پورې پکې جوبل دي او دغه شمیره نور هم سیوا کې دی شي. نوموړي وویل د دواړو ډلو ترمنځ په تیرا کې یو شمیر مورچو باندې نښتې دوام لري او په یو بل درنې او سپکې وسلې کاروي. د تیرې ورځې راهیسې روانو نښتو کې مرګ ژوبلې په اړه باندې دواړو خواوو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي دي او په تیرا کې د ټیلیفون د نشتوالي له امله کره معلومات نه ترلاسه کیږي. د انصار الاسلام وسلوالې ډلې یو ویاند وایي په دې نښته کې د دوی 23 کسان وژل شوي دي چې یوازې اته یې خپل رضاکار دي او نور یې حمایت تیان یولسی ملاتړی وو او ادعا وکړه چې دوی هم د ډیر شو نه زیات طالبان وژلې دي او درې ترې ژوندې نیولې دي. خو بیا طالبانو په خپل د انصار الاسلام د دغو ادعاو او شمیرې په اړه باندې څه نه دی ویلي او د خیبر سرکاري چارواکي وای چې یوازې نه طالبان پکې وژل شوي دي. خو بیا آزاد سرچینې وای دغه دواړو خواو ته اوخت شمیره د سلويختو نه هم پورته ده. یاد دی وی چې تیرا میدان د انصار الاسلام وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه ده او دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او میدان ته کومه بله وسلواله ډله نه راپرېږدي او اوس یې پکې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی. تیرا میدان د باړې بازار نه په خواوشا اویا کیلومتره فاصله باندې د افغان پولی ترڅنګ پرته غریزه سیمه ده. د تیرا سیمې د خلکو په وینا دلته یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې ډلې پکې بیا د یو بل سره هم په جګړه کې ښکېلې دي. دلته د حکومت واکمني نشته او ځایي خلک په خپله دغه سیمه ساتي.
د خیبر ایجنسی د نښتو په اړه مو رپورټ اوریدی. اوس افغانستان ته د ترکمنستان د پنجشنبه په ورځ افغانستان په اړه د سیاسي او پرمختیایي خبرو د غونډې کوربه و. په غونډه کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سیمه او نړۍ استازو او د یو شمیر نورو نړیوالو موسسو غړو ګډون کړی و. په غونډه کې د خبرو اصلي موضوع په افغانستان کې د سولې ثبات تامین او اقتصادي پرمختیا وه. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې فرح هیواد وړاندې کوي.
ترکمنستان د سولې او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو د حل کولو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې یې د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز وکړ. عشقآباد د پنجشنبه په ورځ د سیمه ییز زیربنا په نوم د افغانستان د پرمختیایي سهولتونو لپاره د پلان جوړولو یوه کاري غونډه جوړه کړه. په عشقآباد کې د غونډې هدف په 2011 میلادي کال کې په استنبول کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس او بیا په 2012 میلادي کال د کابل د کانفرنس پر پریکړو عمل کول و. په یاد کانفرنسونو کې په افغانستان کې د سیاست، امنیت، تعلیم، حکومتداری او قانون جوړونې په برخو کې له دې هیواد سره د مرستې لپاره یو شمیر اقدامات تصویب شوي وو. د کانفرنس ټولو برخوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه یوازې د منځنۍ آسیا بلکې د نورو هیوادونو د ټول امنیتي سیستم لپاره کلیدي عامل دی. د اشقابات په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو متخصصان، د مرکزی آسیا د هیوادونو د مخنیوي، د ډیپلوماسي کارپوهان، د اقتصادي همکاریو سازمان او د آسیا د پرمختګ بانک مسؤلان او د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، هند، ایران، قزاقستان، پاکستان، روسیه، تاجکستان، ترکیه، ایتالیا، جرمنی، بریتانیا او امریکا استازي شامل وو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بردین نتیاز نیتیوف وویل چې د سیمې د پرمختیایي پروژو یو ښه مثال چې افغانستان هم پکې شامل دی. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د طبي ګازو د پایپ لاین تیرېدل دي چې د افغانستان په شمول ترکمنستان ته به هم په میلیاردونو ډالره ګټه ورسیږي.
په ترکمنستان کې د افغانستان پاړه باندې غونډه جوړه شوې وله او فرحیوات په جاړه رپورټ تر کولای. د افغانستان پر شخصي فیزای کمپنی کامیر باندې د تور لګیدلې چې په خپل جهازونو کې تاجکستان ته د منشیاتو سمګلینګ کوي، خو شخصي فیزای کمپنی بیا وایي دا بے بنیاده او بے باور الزام دی او چې دا د کورنۍ د نورو فیزای کمپنیانو سره د سیالیو په تناسر کې ورته کتل پکار دي. په دې اړه باندې به د اسمت څاروان رپورټ وورو.
د امریکا پوز د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي هوایي شرکت په خپل ملکي الوتنو کې تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دی. د وال سټریټ ژورنال رسپانی د راپور لمخې د امریکا د پوز مقامات وویل د متحده ایالاتونو د قواو مرکزی قمندان جنرال جیمز ماتیس روانه میاشت له کامیر هوایي شرکت سره قراردادونه منع کړل. په راپور کې ویل شوی چې کامیر هوایي شرکت ډیر اندازه مخدره مواد په خپل مسافر وړونکو الوتکو کې تاجکستان ته وړي چې وروسته له دغه هیواده نورو هیوادونو ته وړل کیږي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې له راپور سره سم امریکایي قمندان تورن جنرال ریچارډ لانګو په یو مرکه کې وویل امریکا به له هغو شرکتونو سره معامله نه کوي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. د دې په وینا کامیر دومره لوی شرکت نه دی چې په خپل اداره کې له دې نوي خبر چې هلته څه روان دي. کامیر چې دا تورونه ردوي لومړنی مهم افغان شرکت دی چې د امریکا د پوځ له لوري د مخدره موادو په قاچاق تورن کیږي. جنرال لانګو تایید کړ چې د تر قمندې لاندې کاري ډلې د کامیر په اړه تحقیقات کړي خو جزئیات یې پټ ساتي. نورو امریکایي مقاماتو ویلي له کامیر سره د امریکا پر قراردادونو بندیز د دې لپاره لګول شوی چې دا شرکت د مخدره موادو په کاروبار کې په پراخه پیمانه شکیل دی. خو د کامیر هوایي شرکت عمومي رئیس زمری کامګار پر خپل شرکت لګیدلې تورونه پکله کردوي. شاغلی کامګارد آزادی رادیو ته وویل
یک اتهام بی اساس و غیر قابل باور
میگوشه. دا یو بی اساس او د نه باور وړ تور دی چې هم د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او هم په هوایي ډګر کې ګلوبل انګلیسي امنیتي شرکت او د غراس تاجکستان ته سپکاوی دی. دول چې د کامیر الوتکی او په هغو کې وړل کیدونکو وسایل د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د امنیتي ځواکونو له لوري پوره تلاشي کیږي. دغه هوایي شرکت د بلخ ولایت استازي محمد طاهر مصدق د مخدره موادو په قاچاق کې د کامیر لاس لرل یو د سیسا و بلله.
دا څه څه وتیا ده چې دوی په لاره چولې ده او دې سکه هیڅ کوم سند وجود نه لري چې دوی داسې یو توتیا په لاره چولې ده. دلته خو په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې امنیتي ارګانونه دي، کشفي ارګانونه دي او په زمن کې یو ټیم انګلیسي به هلته په میدان کې چې د تلاشي مسؤلیت لري ګلوباله.
کامیر هوایی شرکت په عین حال کې وویل چې دا ډول تورونه د سیالو هوایی شرکتونو له لوري دسیسه بلل شي. په وروستیو ورځو کې کامیر هوایی شرکت د افغانستان له ملي هوایی شرکت یعنی آریانا افغان سره د یو ځای کېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د امریکا پوځ له کامیر څخه څومره استفاده کوله او د دوی د معاملو ارزښت څومره دی.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پا کم دواو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دواو بجو
روغتیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
سروې
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پا کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
په افغانستان کې د ماشوم د زیږون پر وخت د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې او ډېری نجونې هڅه کوي چې خپل پام تعلیم ته کړي او د واده په اړه لږ وروسته فکر وکړي. د افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو له خولې څخه یو سي ټوډي امریکایي ورځپاڼه د وایي د نفوسو د شمیر د ادارې کارکوونکو په حواله لیکي د تیرو یوولس کلونو په ترڅ کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي په ځانګړې توګه په روغتیایي برخه کې. فریدا هوټ سفی رپورټ لري.
د طالبانو د رژیم له سقوط څخه وړاندې افغانستان د نړۍ یو هغه هیواد و چې پکې د ماشومانو د زیږون شمیر ډیر لوړ و او پکې د میندو د مړینې کچه تر ټولو نړۍ لوړه وه. خو په تیرو یوولسو کلونو کې د ماشومانو د زیږون او د میندو د مړینې په کچه کې ډیر کموالی راغی. د امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی په حواله په متوسطه توګه په 1990 کلونو کې تمه کېده چې یو ښځه دی په خپل ټول ژوند کې اته ماشومان لري، خو په 2000 کال کې دا رقم شاوخوا شپږو ته ورسېده او په 2011 کال کې نږدې 15 ماشومانو ته راټیټ شو. پیټریک ګرلند چې د احصایې په برخه کې د ملګرو ملتونو د نفوسو په دفتر کې کار کوي دی ورځپاڼې ته ویلي، په افغانستان کې تاسو د نجونو یو نوی نسل ویني چې خپل ودونه د څو کلونو لپاره ځنډولې دي. خو کارپوهان وایي د میندو او ماشومانو د مړینې د کمیدو یو علت افغانستان ته د ناټو غړو هیوادونو لخوا د مرستو رسیدل، د روغتیایي خدمتونو ډیریدل او د کورني پلان یا د دوه ماشومانو ترمنځ د وقفې په اړه خلکو ته د خدمتونو رسول دي. بل علت دا دی چې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ښځو ته د کار او تعلیم لاره هواره شوه او دا د دې سبب شو چې ښځې لا ډیر تعلیم وکړي او د خپل ګډ ژوند په اړه فیصله وځنډوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تیرې پنځشنبې په ورځ په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل په 1971 کال کې له هرو یو لک خصوصي څخه چې ماشومې زیږاوه 1300 تنه یې مړ کېدی، خو نن د مربوطو مؤسسو له تدابیرو سره دا شمیر 322 ته راټیټ شوی دی. ولسمشر کرزی په خپل دی رادیوي پیغام کې دا یو ښه او هڅونکی پرمختګ وباله او ویل موږ ته پکار ده هڅه وکړو چې حتی یو مور هم د زیږون په وخت کې مړ نشي. په ملګرو ملتونو کې د احصایې یو متخصص کارل هاب وایي افغانستان په رښتیا هم داسې یو هیواد دی چې د بدلون په لور روان دی. دا په رښتیا چې ډیر چټک بدلون دی. افغانستان تر دې د مخه د اساسي روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې و، خو اوس په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي دي. ګرلند بیا وایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له کمیدو سره د اندېښنه شته چې د هیواد یو ځل بیا د طالبانو په شان د یو محافظه کار فکر خواته ولاړ شي. یو راپور چې د پرنستن په پوهنتون کې د لختنشتاین د مؤسسې لخوا د افغان ښځو په اړه برابر شوی په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې همداشان راغلي که چېرته همدا اوسنی تمایل د افغانستان په یو دوه نورو نسلونو کې دوام وکړي نو بیا به دا ډیره ګرانه وي چې افغانستان یو ځل بیا په شاتګ وکړي. راپور کې ویل شوی تاسو تر راتلونکو شلو کلونو پورې یو کلک بدلون ته اړتیا لري، ځکه د افغانستان په شان هیواد لا هم په نورو بیلابیلو برخو کې له ننګونو یا چلنجونو سره مخامخ دی.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو باوري سلاکار او د ملي امنیت کارپو د خپل دفتر د رئیس په توګه غوره کړی دی. ډینیس مک هغه څوک دی چې د اوباما د ملي امنیت په اړوند پریکړو کې مهم رول درلود. په عراق کې د جګړې په ختمولو او په افغانستان کې د جګړې د محدودولو کې کلیدي رول لوبولی دی. چارواکي د افغانستان په جګړه کې تر پخوا زیات رول افغان ځواکونو اخیستی، ځکه نو د پخوا په پرتله د امریکایي ځواکونو تلفات کم او د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. سالی محمد سالی رپورٹ لري.
درڅلويش کلن ډینیس مکډانو د جک لیف پر ځای ټاکل کیږي. لیف د خزانه وزارت ته کاندید دی. مکډانو په افغانستان او عراق کې د جګړې په ختمولو کې زیات رول لوبولی دی. په تیر تقریبا یو لسیزه کې مکډانو ولسمشر باروک اوباما ته د بهرنی پالیسی په برخه کې مشورې ورکړي او په وروستیو کې د ملي امنیت په چارو کې د اوباما مرستیال سلاکار وو. د امریکا ولسمشر باروک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د مکډانو ستاینه وکړه او ویل د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو او نورو مسایلو کې دینیس مکډانو مهم رول درلود.
Dennis has played a key role in every major
Dennis zama da jamhuri riyasat par mahal de mili amniyat pa hara muhima faisala ki kilidi role darlot Iraq ki da jagre la khatmawlo aw pa Afghanistan ki da jagre la kamawlo raniwali da gharaz de Haiti ya pa Japan ki da tsunami pa tir da nali pa nur barkh ki da tabi afatun puran de zmuj la iqdam sakharaniwali shpa awraz tar beshmira nur bohranuno aw da ma pushta ma waya qanun tar batile do puri د دې قانون په باطلې دو سره د لومړي ځل لپاره د پاووس په هر برخه کې هم جنس بازانو ته زمينه برابر سوچي په ښکارا خدمت وکړي. د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه مکډانو په پاکستان کې د امریکا د زنګړو ځوکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجنې لپاره د پلان په برابرولو کې لنجدي دخل وو. د افغانستان او عراق کې له امریکایي عسکرو سره هم کتلې دي. د افغانستان د جګړې په کمولو کې د امریکا د دې چارواکي د رول پاړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت تیر اونۍ ویل په افغانستان کې تیر میلادي کال د سړک غاړې بمونو په چاودنو کې د امریکایي ځواکونو تلفات 46% کم وو. دغه وزارت ویل چې دغه تلفات ځکه نیمایي تر کم سوي چې افغان ځواکونو د جګړې زیات مسؤلیتونه اخیستي او امریکایي ځواکونو تر بل هر وخت زیات بمونه کشف او شنډ کړي دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ګارډن رسپانی هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1100 افغان امنیتي ځواکونه وجل سوي دي.
د امریکا ولسمشر ډینیس مک خپل چیف اف سټاف یعنی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. په دړم د سلامت سالي رپورټ اوریدي د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې په پېښور کې د قبایلی سیمو به کورسو خلکو د پاره خلاصوي د شناخت کارت د جوړولو مرکز یا نادره کې د دوی کار نه کیږي او د شناخت کارت جوړولو په وخت کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د مشال رپورټ تواشي
د پیښور په یونیورسيټي روډ باندې د فاټا انرسي په نامه د قبایلی سیمو نه به کورشو خلکو د پاره د شناختی کارت جوړولو مرکز یا د نادره دفتر خلاص شوی دی. خو دې مرکز ته راغلي د خیبر قبایلی سیمو خلک وای چې دلته د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. د فاټا انرسي یا نادره دغه مرکز ته راغلي د خیبر جنسي د باڑی سیمې سره تعلق لرون کې یو تن ګلمینه پریدی مشال ریډیو سره خپل د شناختی کارت ستونزه صدا سره شریک کړه.
یو ځل مې شناختی کارت جمع کړو چې راغلم او چې ستا نه سیده کس شي کې دا بلاک دی او ته کور ولا ته جوړ کا چې کور ولا ته مې داخل کړو ا جوړ شو ا مې وروړو وې ته د رونو شناختی کارتونه وروړو چې راغلم امم بیا پارم راکو ستا دا ایکسپایر شو لري لکه هغه کا امم جمع کړو.
او د خیبر جنسي یو بل تن عمران د یاد ستونزې په حق لا وای
را چې دمره تکلیف سره مخې چې مونږ ژوندۍ نه زتور شو نو بس دا مسله چې کوزلور شې نغاتین شته کم زی یو څه پاتر شي دی پولیس هم تنګوي کنه د غوښ نشنی یاد کارت سره ورو.
او د یاد سیمې یو بل تن اکبر حسین پرې دی وای د ته هم یو شمیر شرطونه نیولې دي او تر دې د مې کارت نه د جوړ شوی.
اول هغه خبرې چې نه درې لا ورغلې مومل تکرته ویل چې ته بیا اول خزل جوړ کې دل نه خزل هغه کوزنه مغزنه جمع کړلو یا نه پاسې دلته کې اوس مولای یی چې یاره ته خزه وای ته خزه چې کوم خور یو خور دو اغه سره عمر مسره دور سره وش یا به اول حال کې ته بیا نه پاسې دلته کې بیا مونږ لا پیسې جمع کوي نه پاسې ته سو کارت جوړیږي زور ازو کارم نکی کی کای نه دلته کې جیو سره خبره کوي یا بل ورشه بل سره چې کوي هغه وی وی بل ورشم دغه کار سره کوي.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو د شناختی کارت د غستونز او شکایتونو په حق له مشکله د فاټا انرسي یا نادرا مرکز ډیپټي اسیسټنټ ډایریکټر قیصر خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې مونږ څوک نه تنګوو خو چې د نادرا د پالیسۍ تر لاندې ورسره د کومو اسنادو کمی وي نو یوازې هغه ترې غواړو او د ځنې کسانو کار د تکنیکی ستونزو او کمی وجه رئیسار وی. د قبایلی سیمو خلک وای چې په دې مرکز کې د ورته اسانی راوستي شي.
دولس نمی بجی که دون که دی گلاس تباوار ورکو چی دی خبرونو لندی سولنده کری.
د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبيلي پرون د خپل غوښتنو منلو وروسته احتجاج ختم کړی چې د فوج په بمباري کې ولسي وګړي وژل شوي وو. د خیبر دیسې چارواکي وایي په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د انصارو الاسلام ډلې ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. انصارو الاسلام ډلې د خپلو مړو شمېره 3 ښایي او وسلوالو طالبانو کسان په رسمي توګه سندي ویلي، خو سرچینې وایي چې د دوی مړو شمېره شاوخوا 9 ده. د پاکستان قومي تصاب اداري چارواکو په اسلام آباد سیکرټری تانه کې د خپل یو ملګري کامران فیصل د وژل کېدو اف آی آر مقدمه درج کړې ده. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د کاپیسا ولایت کې ځان وژونکو حملې غندنه کړې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي وو. د مصر ولسمشر محمود مرسي د تیر جمعې په ورځ د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ نښتو کې د وو کسانو د وژنې وروسته د پر امن اوسېدو غږ کړې. هند پر امریکا کې د 2000 کال ممبئی ترهګریز بریدونو کې لاس لرلو پر تور یو امریکایي ته د 15 کالو د بند سزا په اورولو مایوسي ښکاره کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل بهرنۍ پالیسۍ تجربه کار مرستیال دینیس مکدونو د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه ونوماو او د ایران او د شپږو لوی طاقتونو ترمنځ د دغه هیواد پر اټمي پروګرام خبرې اترې لا نور ځنډ ښکاره شوې دي.
خبرونو د خبرونو لنډیز درته ګل هایز وړاندې کړل. په دا وخت کې تاسو اکثره هر ورځ د مشال ریډیو د پاکستان ریسپانډ ته کتنه اوري، خو نن په پاکستان کې د اخبارونو چټي ده نو ځکه اوریدلی نسی، خو د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات لرو. د اکونومست مجلې په مقاله کې راغلي د افغانستان عراق په جګړه شاوخوا 1.5 کروڑ ډالر لګېدلي. همداراز اکونومست مجلې په یو بل مقاله کې د اسلام او ساينس په موضوع لیکنه کړې ده. له اسرار عالم مومن د بیوارو
د اکونومست مجلې په یو مقاله کې راغلي دي د افغانستان او عراق په یو ولس کلنۍ جګړه شاوخوا 1.5 کروڑ ډالر نیخ په نیغه لګېدلې دي او په زرګونو کسانو په کې ژوند له لاسه ورکړې دي، چې له وجې په غرب کې خلک دا خبره احساسوي چې له دې جګړې دوی ته یو سخت سبق ترلاسه شوی. زیاتره داسې فکر کوي نړیوال چې ښه په پلان سره یې په یاد هیوادونو کې مداخله کړې د ځایي خلکو د مرستې لپاره خپل پوځیان د ناڅرګند دښمنانو په ضد په نه ختمیدونکې جګړه کې ډوبوي. د افغانستان په اړه خبرې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د روانې میاشتې په لومبیو کې د فرانس واکونو په سهارا صحرا کې د مالی هیواد دننه د جهادیانو د مخنیوي لپاره هوایي بریدونه وکړل. له دې 4 ورځې وروسته وسلوالو د مالی په ګاونډي هیواد الجزایر کې د تیلو یو پلان قبضه کړو او په لسګونو بهرانیان یې وجل. همداشان په 2002 کال کې د بالی بمی چاودنو وروسته دا تر ټولو لوی ترګر برید وو چې دومره ډیر بهرانیان پکې وجل شو. د ورځپاڼې په خبره په 13 کلونو کې د تربیت ترلاسه کوونکو وسلوالو لخوا د نړۍ په کمزورو برخو کې لوی زیان رامخته کېدای شو او هغه خلک چې زیاتره بهرني مداخلتونو ته د شک په سترګه ګوري هغوی غواړي چې د نورو په هیوادونو کې مداخلت ونه شي. همداشان په تیل لرونکي هیواد مالی کې چې سره روان دي، له هغې وجې بهرنیو کاروبار کوونکو په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې خپل کاروبارونه تړي. له شخصي ګټو پرته په یاد هیواد کې د بهرنیو په بیړني ډول مداخله د لکونو خلکو په مصیبت کې هم کمی راوستی شي. بلخوا اکونومست مجلې د اسلام او ساينس په موضوع یو بل مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د صدۍ او ځنډ وروسته یو وار بیا په اسلامي نړۍ کې ساينس واپسی کړي، خو اسلامي نړۍ ډېر په اوږد او جوړ خوبوده ده. په 2005 کال کې یوازې هاورد یونیورسيټي له 12 اسلامي هیوادونو څخه زیات ساينسي پیپرې وستلې دي. په 1.6 اربع مسلمانانو کې یوازې 2 کسانو ته د فزیکس او کیمستري په میدان کې په لویو لاسته راوړنو نوبل انعام ورکړل شوی دی او دغه دواړه ساینسدانان غرب ته تللي دي چې پکې یو احمد حسن ژوندی دی او دا مهال د کالیفورنیا په ټیکنالوژي انسټیټیوټ کې ښوونه کوي. د دې برعکس یهودیانو 100 داسې کسان پیدا کړي دي چې د نوبل جایزې ورته ورکړل شوی دي. د اسلامي کانفرنس 50 غړي هیوادونه د خپل جی ډی پی 0.1% په ساينسي تحقیق او پرمختګ باندې مصرفوي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو زیات ساينسي بجټ لرونکی هیواد دی 2.9 او اسرائیل 4.4 په ساينس او تحقیق خرچ کوي. زیاتره دا تور لګوي چې اسلام د ساينس مخالف دی او ځینې یونیورسيټي د مطالعې نه زیات په منځونو ټینګار کوي. د مثال په توګه د پاکستان په کتجن یونیورسيټي کې درې جماعتونه دي او څلورم په پلان کې لري، خو د کتابونو یو دکان پکې هم نشته. خو دا خبره په ډاګه ده چې په مسلمانانو کې ساينسي بیداری را روانه ده، او د مسلمانانو په ساينس کې د وروسته پاتې کېدو سبب مذهبي مشران نه دي، بلکې آزاد خیاله حکمرانان دي چې د پیسو په خرچ کولو کې کنجوس دي او په خپلواک سوچ او فکر باندې پراخه کنټرول لري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا په اړه یو ریپورت لرو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د فوجي بجټ کمیدل به په تدریجي توګه په افغانستان کې د جګړې چارې اغېزمنې کړي. د پینټاګون مرستیال پرون وویل د اوباما اداره هڅه کوي د بجټ د کمیدو د ستونزې له کبله د پوځ جنگي ماموریت اغېزمن نسی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت بیا هم له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون مرستیال اشتون کارټر خبریالانو ته پرون په مرکه کې ویل د پوځي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جګړې تدریجي اغیز وکړي. دوی ویل چې د وسلو او نورو تجهیزاتو د ساتنې او څارنې چارې به ټاکنې سي، ورسره به په افغانستان کې د ګمارل سویو پوځي قطعو او جنگي آمادګي هم کمزوري سي. امریکا د محل په افغانستان کې شاوخوا شپږ پیته زره عسكر لري. ټاکل شوی نامعلوم شمیر سرتیری روان میلادي کال او ځینې نور په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمپسی په ور خبرداري ورکړي چې د دفاعي بودیجې کمیدل به چې شاوخوا 50 میلیارډ ډالر کیږي د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال اشتون کارټر وایي کچېری د بودیجې کمیدل په مارچ میاشت کې عملی سي، د پینټاګون په سلګونو وزره ملکی کارکونکو به رخصت او لیپریل څخه به معاشونه کم سي. چروکی وایي پینټاګون د بودیجې تر کمیدو مخکې خپل ټول شپږ اتلويشت زره لنډمهاله ملکی کارکونکو ثواب کړی دي.
صالح محمد صالح اوس د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ درته وړاندې کولای. اوس هم د اوبو پر سر د جګړې پاړه یو رپورت. د هند یو پروفیسر په ایشیا کې د اوبو پر سر د احتمالي جګړو پاړه خبرداري ورکوي. په نوې ډلی کې د پالیسی تحقیقاتي مرکز کارپو برهما چلانی په خپل کتاب کې چې سرلیک دی اوبه په ایشیا کې د راتلونکي جګړې ډګر، استدلال کوي چې په ایشیا کې یو خود سړی سر تازه اوبو برخه تربلې هرې وچې کمه ده، او بلدا چې په دې قاره کې هم د اوبو د لګښت او هم د سرچینو د ناولې کېدو کچه خورا زیاته ده. د مشالې رو خبريال کوټنی بروکس د اوبو پر سر د احتمالي جګړې د اصلي عواملو په اړه له شاغلي چیلانی سره مرکه کړې چې لنډیزې احمد تکل وړاندې کوي.
په نوې ډلی کې د پالیسۍ د تحقیقاتي مرکز کارپو برهما چلانی له آزادۍ رادیو سره د مرکې په پیل کې وویل چې د اوبو مسله ورو ورو د آسیا په ډیرو برخو کې د کړکیچ په یو سرچینه بدلیږي. د منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز د اوبو پر سر په آسیا کې د احتمالي کړکیچ د ځینو حساسو سیمو د مثالونو په توګه یاد کړل. اوبه په آسیا کې د راتلونکو جګړې ډګر د خاغلی چلانی د کتاب نوم دی چې جایزه یې هم ګټلې ده. خاغلی چلانی په خپل کتاب کې لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې کرخه له هغو ځایونو تیریږي چې سندونه ترې تیریږي. چلانی په خپل سرګندونو کې په دې اړه وویل:
Afghanistan and Yemen are examples where internal conflicts are being
Afghanistan aw Yemen dwa hagh misalona de che koroni jagri do bo de sarchino de liko po ujdo ki keji aw hagh kirshi che bo pri rawani di de dushmano aw khuno tramanz de biltun kirshi di zaka de de dushmani hadaf do bo par sarchino wal cutting wal di په افغانستان کې په هغو سیمو کې چې د اوبو کمښت ډېر احساسېږي د اوبو پر څاګانو او یالو ولکه د جګړې یو عامل سوی. هلته داسې قومندانان پیدا سوي چې کولی سو د اوبو قومندانان یو بولو او یوازنی کار یې د اوبو پر سرچینو ولکه ټینګول دي. دا قومندانان وسلوال جنګیالي لري او د اوبو سرچینې د خپل سیمې یا ولایت د ستوګنو په ګټه کاروي او د اوبو پر سرچینو د ولکې په مقصد له زوره د کارخیستلو دا بڼه تر بل هر هیواد په افغانستان کې ډېره معمول ده.
چلانی وایي چې اوبه په منځنۍ آسیا کې د کړکیچ یو مهم عامل دی. د نوموړي په وینا د اوبو مسله په منځنۍ آسیا کې چې هیوادونه یې سرحدي لانجې هم لري په یو چاودیدونکې ستونزه بدله شوې، ځکه د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې داسې سرحدات شته چې په نښه شوي نه دي، او ځکه خو د اوبو د شراکت او د هیوادونو ترمنځ د اوبو د ګډو سرچینو د تفسیر ستونزه پر ځای پاتې ده. پروفیسر چلانی زیاتوي:
Water is clearly of all the issues the one اوبه
په ټولو نورو مسایلو کې یوازنی مسله ده چې د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ تر ټولو زیات خطر ورسره دی. همدارز منځنۍ اسیا ډېرې لږې اوبه لري او ځکه مبارزه د لږو اوبو د سرچینو پر سر ده. د منځنۍ اسیا یوازنی دوه هیوادونه چې د اوبو پریمانه سرچینې لري قرغزستان او تاجکستان دي چې په پایناو کې د پرتو او د ډېرو اوبو د مصرفونکو هیوادونو یعنی ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان په نسبت کوچني او کمزوري دي.
چلانی په خپل کتاب کې لیکلی چې پاکستان د اوبو لپاره فقیر هیواد دی، خو دا یادونه هم کړی چې هند پاکستان ته په سلو کې اتیا خپل اوبه ورکوي. پروفیسر چلانی ادعا کوي چې دا مرسته د هند خپل اوبو پر زیرمو ناوړه اغیز کوي.
The reason why the water situation in Pakistan has deteriorated is that
دا چې ولې په پاکستان کې د اوبو ستونزه په زیاتېدو ده، علت یې دا دی چې پاکستان د صادراتو لپاره د غذایي موادو تولید زیات کړی دی. پاکستان د اوبو له پلوه بې وزله هیواد دی، خو د صادراتو لپاره وریجې او پخته کړي چې په ټولو کرنیزو محصولاتو کې زیاتو اوبو ته اړتیا لري او په نړۍ کې د وریجو دریم او د پختې څلورم ستر صادرونکی هیواد دی. او له دې ښکاري چې د پاکستان د اوبو د فقر ستونزه یوازې هغه وخت منځت لایسي چې پر خپل اقتصاد له سره غور وکړي او د صادراتو لپاره د ډیرو اوبو د مصرفونکو محصولاتو د کرلو رواج بدل کړي.
په منځنۍ اسیا کې د اوبو ستونزه د تاجکستان د راغون او وخش د برېښنا د بندونو پروژې دي. دا بندونه د پخوانی شوروي اتحاد له وخته پاتې پروژې دي چې په قرغزستان او تاجکستان کې پلان شوی وي، خو ازبکستان یې مخالفت کوي. په دې اړه پروفیسر چلانی وایي:
فکر کوم د حقیقت په پام سره چې ازبکستان په پایناو کې دی، خو په سیمه کې له خپل سیاسي او پوځي تفوق څخه کار اخیستلی سي. تاجکستان او قرغزستان ځان بې وسې احساسوي او نسي کولی چې پروژې عملي کړي، ځکه پایناو موافقه نه کوي. دوی ویریږي چې دا پروژې په خپل سر پیل کړي، ځکه په منځنۍ اسیا کې د قدرت انډول ته په پام سره فکر کوم چې راغون او وخش بندونه به هیڅکله هم جوړ نه سي.
په تاجکستان کې د راغون او وخش د برېښنا بندونه هغه پروژې دي چې پلان یې د پخواني شوروي اتحاد له وخته پاتې دی او ګاونډیانو په تیره ازبکستان یې د جوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ازبکستان حتی په پټو څرګنده ګواښ کړی دی چې که دا بندونه جوړ شي نو د تاجکستان پر ضد به پوځي اقدام وکړي.
د هند د لیکوال برهما چلنی سره مرکه چوي په راتونکو کې به په ایشیا کې جګړه د اوبو پر سر وي. احمد تکل رپورټ درته وړاندې کوي. د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر رونه اندي د مدني ټولنې فعالین او د ټولنې سازمانونو غړي ګیله کوي چې په تیرو یو لس کلونو کې د حکومت جوړش کې د خوست ولایت د کډرنو متخصصینو او سیاستوالانو ونډه په نشت حساب وه. د نجیب الله الوهیل رپورټ ته ورسئ.
د خوست ولایت یو شمېر ټولنیزو او مخورو شخصیتونو رونه اندو د مدني ټولنې فعالانو او د ټولنیزو سازمانونو غړو د ویناستې په ترڅ کې په افغانستان کې د راتلونکي نوي حکومت جوړېدو په راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د واحد کاندید څخه د ملاتړ او روانو حالاتو پر څرنګوالي بحث وکړ. د بحث ګډونوالو ویل چې په تیرو یوولسو کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو کادرونو، ټولنیزو شخصیتونو، سیاستوالو او روڼ اندو ته پرونډه نه ده ورکړل شوې او له همدې امله مایوسه او ناهیلي شوې دي. دوی زیاتوله د ټاکنو په ګډون به په راتلونکو ټولو ملي بهیرونو کې د خوست د خلکو ونډه پراخیږي، خو له هغه واحد کاندید او نوماد څخه به ملاتړ کوي چې دوی ته د دې ولایت په تناسب د نظام په جوړښت کې ونډه ورکړي. قومی مشر موسی جان زدران د ناسموخی مشال رادیو ته داسې په ډاګه کړی:
مونږ خوشمشتي په دې تلاش کې یو چې مونږه څنګه د خوشمشتي ټولنې اتحاد جوړ کو. په اول قدم کې د یو ځای کې دوه توانمندي په دې کې وینو چې مدني ټولنې، نهادونه، خوځښتونه، متمدن اشخاص، ځوانان، سپینګيري، مرشان، هر هغه څوک چې د رغښت په نظر باندې وي مونږه هغه راټولو او د هغوی د اتحاد په بنیاد باندې به مونږه خپل غوښتنې مطرح کوو او تر هغه ځای پورې چې زمونږ غوښتنې تر سره شوی نیوی مونږ به پسې مزل کوو.
د خوست ولایت د مجاهدینو د شورا مشر وویل چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو د راتلونکي نوي حکومت په جوړښت کې د دې سیمې کادرونو او شخصیتونو ته ځای پیدا کړي.
خلک نا امید دي، خفا دي، ځکه موږ په نظام کې د ولایتونو په کچه، په د سفارتونو په کچه، د وزارتونو په کچه موږ ته هیڅ برخه نه درکړې شو. موږ په نظام کې هیڅ ونډه نه لرو. موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې موږ په نظام کې کاملا ونډه ولرو. موږ هغه سیاسي شخصیتونه یا هغه اشخاص چې هغه د دې وزارتونو او ولایتونو استعداد لري، هغه وباسو او د انده فر د خوست ولایت پر د خدمت جوګه وګرځي.
د خوست ولایت شورا مشر ویل په نوې حکومت کې د خوستوالو د کارندوند لپاره د ولسونو په انسجام او راغونډولو پیل کړی دی.
د خوست هغه شخصیتونه چې مثلا موږ لرو هغه باید په داسې ساحاتو کې نصب کړی شي ترڅو د خوست ولسونو لپاره به خوست د افغانستان لپاره د مصدر خدمت وګرځي. نو په دې راسته کې موږ په کامله معنا اتحاد لرو، اتفاق لرو، په دې باندې کار کوو چې باید د خلکو ولسونو هغه غوښتنې را منسجم کړو.
د یادونه وړ ده د خوست ولایت د ټولنې مخکښ قشر داسې مهال د سیاسي ملاتړ په شرط د نوي حکومت او د ولسمشرۍ له واحد نوماند څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په باب یو شمېر هڅې او کوښښونه پیل شوي دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
په تیرو درې لسیزو کې د افغانستان په ننګرهار کې د غواګانو د روزنې څلور سرکاري فارمونه وو چې تر 1500 پورې غواګانې پکې وې، او په جلال آباد ښار کې سربېره پرې کابل ته هم شیدې یا پی وړل کېدلې او په ارزانه بیه خرڅول کېدې. خو د ډاکټر نجیب الله له واکمنۍ وروسته د ننګرهار د غواګانو فارمونه چور شول. اوس د ننګرهار کانال غواړي چې یو ځل بیا د غواګانو د روزلو فارمونه وروغوي. په دې اړه رپورټ واوري د بازومت عابد.
د ننګرهار کانال چې په 1950 میلادي کال کار پیل شوی وو او په 1990 کال ټولې چارې بشپړې شوې وې. د ستروسو او زیتونو په پراخو باغونو سربېره نورې برخې هم لرلې چې یو هغه یې د سارویو روزنه وه. د کانال په چوکاټ کې د سارویو او غواګانو د روزنې څلور پارمونه وو چې تر 1500 سرو زیاتې غواګانې پکې وې او هر ورځ په ټنونو شودې یا پی ورکولې. دا پارمونه په هډې او غازی آباد سیمو کې جوړو چې په سلګونه تنه ورسره په روزګار بوختو. د ننګرهار ولایت یو استوګن فقیر محمد وایي سره لدې چې د غواګانو شیدې په ننګرهار کې په ارزانه بیه ترلاسه کېدې، د هیواد نورو سیمو ته هم وړل کېدې.
دغه غواګانو شیدې به تر درونټې پورې په هنتون ته په خار کې پاکې تصفیه شیدې به یو کیلو په 5 روپۍ باندې دغه کېدې. در حال چې د شاهد زه یم، مګر یو یوم کال نه راورسته دغه غواګانې زه نه پوهېږم چې څه شوې.
د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي یو تن فارغ وایي په یاد دي چې هغه وخت دوی ته په لیلیه کې له همدغو شیدو څخه ورکول کېدی.
ما نوم انجینر فیض الله دی. زه په 1980 کال کې په انجینرۍ پوهنځي کې وم. په هغه وخت کې د ننګرهار په کانال کې چې وو دوه فارمونه وو، چې یو په د غواګانو، چې یو په فارمی اډه کې وو او بل په غازی آباد کې وو. چې موږ ته به یې پونتون ته هم هر سهار د پونتون محصلون تیکین په خدای وکړه په هغه وخت کې 65 وکې. د هغې نه وروسته د مجاهدینو دوره راغله. په دغه دوره کې چې وو د غازی آباد خو د منځه تللی وو، خو د فارمی اډې فارم غواګانې چې وې هغه هم له منځه لاړې.
د ننګرهار یو بل تن اوسیدونکي چې په 1992 میلادي کال د جهادي تنظیمونو دورانۍ ثانی لیدلې وي وایي چې وسلوالو هغه وخت د غواګانو په پارومونو چور او تالان جوړ کړی وو.
زمانم اجمل ده. خو کله چې دا جهاد وخت شو او مجاهدینو دغه فارمونه په دې نامه لمینځه ویوړل چې دغه د وروس مال ده، مجاهدینو دغه غواګانې د جلال آباد په لارې باندې تورخم باندې همداسې ورواړولې او پپړې پکې اچولې وو او په ګاډو کې به ورواچولې او بیا به پېښور ته او پاکستان ته به ورنقل کړي.
دا چې اوس د غواګانو پارومونه د ننګرهار د کانال په چوکاټ کې شته او کسنګ، دا پوښتنه د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیرتګل راحل دارنګ ځوابوي.
د غواګانو فارمونه پخوا یو په فارم هډه کې وو، یو په دویم فارم کې وو، بل په دریم فارم یا غازی آباد کې وو. چې 1500 غواګانې په دې کې موجودې وي، خو متاسفانه چې هغه ټولې اوس د منځه تللې دي او یوازې د هډې په فارم کې د 1800 مال په حدودو کې غواګانې پاتې دي. خو موږ په دې باندې د خوراکي موادو نړیواله اداره اف ای او په شرکی زون کې هغوی یو پیشنهاد کړی دی چې هغوی موږ سره په دې اړه باندې همکاري وکړي تر څو موږ د دغه یو پوره ارزیبي او اسسمنټ وکړو د غواګانو د فارم، چې هغه غواګانې چې هغه د ساتلو قابل نه دي او په مقابل کې نوی ډول نه غواګانو وارد کړو.
خو کتون کې وایي تر هغې چې د کانال د رغولو لپاره یو لوی پلان جوړ نشي او ټولې خواوې پکې په پام کې ونیول شي، د یوې برخې ځانګړې هڅې به کومه نتیجه ورنه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان په صنعتي او کاروبار شهر کراچي کې ګڼ شمېر خلک د ماهیګیري یا کب نیونکي کاروبار کوي. کب نیونکي وایي د ژمي په موسم کې د دوی کاروبار ستونزمن وي، خو په یخنۍ کې خلک د مایان خوړل زیات خوښوي، نو ځکه د دوی کار روزګار شوی. د مشال خبریال ظفر کریمي په دې اړه له کب نیونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلی دی.
لنډې ورځې او اوږدې شپې کیوې خواته د یخ او کړنګ جمی غمازی کوي، نو بلې خواته د شپو او ورځو دغه توپیر د ماهیګیرو په کار او ژوند هم اغیز پرې باسي. د کراچۍ د مایانو په بندر فیشریز کې په خپل کښتۍ کې ناست پیدا محمد وایي دوی نور کله سار وختي د مایانو په ښکار پسې وځي او ماښام واپس وچې ته راځي، خو په جمی کې ورځې لنډې وي نو ځکه دوی په نیمه شپه د مایانو په ښکار پسې ځي.
جمی کی الدا کم میان نی دا ټول بیا دغه ټوب وتا نو دا اپریل کی بیا دا میان لکه وبگر میشي چې وبگر میشي نا میان را شو واپس کیناره تا دلی کی وری کیناره باندې زنګلی دی کته زو خیال کړی نو دا مخامخ دا زنګل لین او پجمی کی بیا دې غټو میان دا بار زی بهر کړی
ماهیگیر وای پجمی کی د سمندر پمنس کی د وچ په نسبت یخنی ډیر وی ته دوی جامې زیاتره وخلم دی وی او د سمندر پمنس کی چلی دن کی یخ اواګانې د دوی کار لا لستون جو څخه ډکوي
اواګانې لګي بارو یو صحیح او پجمی کی ودا چې یخنی بار بار مې یخنی او سره سمندر یخنی او پای کې هډیر ګران دی
نو مې ولیاز ده او ډیر یخنی د سمندر کې ډیر یخنی د جنندري مسله رم او راز ده ډیر یخنی دا ځای یخنی دا بیا خدای یو بخښه ډیر ده اوس په 2 بجې 3 بجې ووسی بیا ما شومر سي ویری شه بیا ورېده ووسی
د سین صوبې د ماهیګیرۍ د چارو د وزارت لمخې د کراچۍ په سمندر کې دا وخت نږدې 40 لانچونه او کښتۍ د مایانو ښکار کوي. ماهیګیر وای په دغه لانچونو او کښتۍ کې د ملاکن زلدیر او باجوړ جنسې په لاکونو ماهیګیر کار کوي.
دغه مختار ډیر خو چون کې دا بیروزګاریا نه لري زیات شوې کنه الان کې بده کې تعلیم یافته خلک ډیر زیات دي لکه چې بی سی ایم کړي دا بی ایم کړي ایم ایم کړي دا په میټرک تقریبا میټرک والا کو تقریبا په کې 75% په کې میټرک نو چا ته چې په وجه کې کار میلاوي کې نو هغه سمندر کار خو نه کوي کنه دا خو چې کوي دا زیاته مجبوري لکه هغه نور کم اصل چې ختم شي نو هغه بیا دې سمندر حالان کې هغه خلک به دوام ورته خدای دې توري وځي کنه دا هغه توري وځي.
فدا محمد وای کڅه هم په جمی کې یخنی ډیر وی او د دوی کار ډیر ستونزمن وی، خو په جمی کې یوې خواته په سمندر کې مایان زیات وی او بلې خواته خلک مایان خوړل زیات خوخوي، نو ځکه په یخنی کې د دوی د مایانو د خرڅ بازار تود وی.
په جمی کې مایان ډیر بیا مایانو کې بس بیرو مایانو کې جدي نو اسبین بابلیډ ورته وای مونږه لکه هغه نن سبا تقریبا 1200 کې چلی دا کیلو جنگی تقریبا 800-900 پورے دغم چلے گی جنگ زیادہ تر یورپ تذی کا نا یورپی ملک تھا ادھر وجنے کی ڈیمانڈ زیادہ تھے.
مایگیر وای جمع وی کووڑے دوی دریاب تذی د سمندر سینه سیروی او پدی توگا خپل زان او بچولا دو وقتا ڈوڑے برابر وی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د خبری غړی په پای کې درته د بنو پر شار پر ژوند پر کلچر پر دې باندې ځانګړی ریپورت درته لرو چې عمر دراز وړاندې کوي.
دا سمره خسته راتم شه د نظر د بنو مازیګر
کایو لوري تا د بنو مازیګری رنگینو او په مازیګری کې د خواوشا کلیو د ظلمو اتړونه خبره په غره او سماخوري دي. نو بل لوري تا د کورمه او توچې په منس کې د بنو زرخیزه خاورا په خپل لمن کې ډېره تاریخي پیخه او زوړ تاریخ لري. د بنو په خاورا په مختلفو وختونو کې مختلف کومونه پاتې شوې دي او یو شمیر يرغلګرو ور باندې يرغل کړي دي چې په نتیجه کې د غسیما په بیا بیا ورانه شوي او آباده شوي ده. خصوصا پورې چې د بنو د نام خبره ده یو شمیر محققین دغه د بنو د نام سره تړي چې د شیتک خزه او د بنوسی قبیله مور ګڼلې شي. خو استاد او مورخ غلام نواز خان وایي چې دغه سیمه د بنوسی قبیله نه وړاندې هم د بنو په نام یادېدله.
د بنو په ځم نه د بنوسی په بنو په ځم د بنو چونګې جنگل دا جنگل د وژنه دغه بنو ته شي او د ځکا یو فاهین رغلا دا یو حیوان رغلا دا حیوان څنګه چاين اور رغلی دي 400 سے لے کر 414 قبل مسیح منشه دا فاهین لیکي کې مې بنو پونجا ته بنو مې 3000 پجاري موجود ده دایره بیان ته تو هیڅ طرح حیوان سنگ بي 630 قبل مسیح بنو پونجا دا یو کې توپ دا چالي کلا دا ماستر هري رام فاهین او حیوان سنگ چې یو لیکي 414 سره بنو تر رغلا دا قبل مسیح او بل لیکي 630 قبل مسیح نو 630 قبل مسیح یا 400 قبل مسیح په دوران ش بنو از بنو دا.
خو پښتني قبيله په وډومبي زل د منګل مقبول او غني په شکل کې دلته په 1700 کال کې د شهاب الدین غوري سره راغله او آباد شوه چې د تاریخ پانو تر مخه د کروندې د پاره د بنو مرکزی نهر کوچکوډ هم منګل قبيله کنسته دي. او د بنو موجوده بازار په اړه د بنو سیمې پروفیسر حیدر زمان حیدر وای چې د دې بنیاد د جون میاشتې په دویمه نیټه کال 1848 کې انګریز ډیپټی کمشنر ایډورډ کې خودلې ده.
د شار حیثیت د رنجیت سنگ په دورې حکومت کې ورته ملاو چې کله دلته انګریزون رول نو د بانی یو ډیپټی کمشنر ایډورډ نومیده. هغې په نوم باندې به بیا مشهیر شوه ایډورډ آباد. د بانی سره میاوالی عیسی خیر دا غونډه علاقه د ضلع بنو په حدود ګرځله. د تقسیم نه بعد چې کله امیر محمد خان د هغې صوبی گورنر و د یخ په وخت کې عیسی خیل و دغه علاقې هم ځنه لوړلې.
پروفیسر سید الله جان وایي چې د انګریز دور پورې بنو یوه وسیع رقبه لرله او خواوشا سیمې تر میاوالی پورې د بنو ضلع حصے وې.
در اسماعیل خان، ټانک، لکی، عیسی خیل، کرک، شمالی وزیرستان، میاوالی ورسرا ډسټرکټ بنو داغه و. دا حدود د انګریزونو په وخت قائم وی. قدیم تاریخ دا شاهی چې دا علاقې د بنو سره شاملې وې. مثلا پتوس کې بابری شه، بابر د بہادر خیل د مولګې د غره ذکر کړه ده.
د بنو سیاسي او سماجی شخصیت سلیم خان په بنو کې آبادې شوې قبیلو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ته بنو ټوټل آبادی 800,000 شمیره زی په درې تحصیل باندې مشتمل ده. په بنو سره کیمه کیمه چیدا قبیله دي. ای بنو خپل خلک چې میرو ته بنو سی وی د وزیرستان احمد زای قبیله حل اغه نه علاوه خصوصا خټک چې کیم دي بنو خاص آباد او سره سره د بنو د شهر چې کیم آبادی دو. په بنو سه 16,000 افراد باندې مشتمل انډین نېشنلټی هولډر موجود دي.
نو موړه وای چې په خوا دلته یوازې یو کالج وو چې په وسانی دور کې ډیر پرمختګ شوه او ډیر تعلیمی ادارې په وجود کې راغلي دي.
په بنو سه 19 ډیګری کالجونه موجود دي. اشزه یو ډیګری کالج ده او یو ورسره فیډرل کالج موجود ده. په بنو سه ساينس اینڈ ټیکنالوژي یونیورسيټي موجود ده، میډیکل کالج موجود ده، ټیچینګ هسپتال موجود ده، د پېښور د انجینرینګ یونیورسيټي کیمپس موجود ده. په بنو
په 13 لسیزه کې روان کړکېچن حالاتو که هر څومره د غلطه په کلتور رسم رواج باندې بده اغیزې غورځولې دي، خو بیا هم په مازیګری کې د بنو چوک بازار، قاضی فضل قادر شهید پارک او منډان پارک کې د بنو او خوشا زلمی سره د ډولونو او پیکنو په تڼونو کې مست په نظر راځي.
منم عبدالمتین دا چې کوم سړی وروي لکه تعمیر رنوي چې کلی نه روان شي بیا خو روغ وي ماشوم چوک بازار ته جوړه سي د دیوزي ندی روان شي پټېلې په پټي په بیګاني ہے باندې روان شي.
دا بنو خاورې کا په سیاسي حواله د لسا خان، سلار یعقوب، میرداد خان او د پاکستان په خوانې صدر غلام اسحاق غوندې شخصیت پیدا کړي. نو د لوبو په میدان کې خصوصا په هکۍ کې نړیوال لوبغاړي هم پیدا کړي دي.
نعیم بچا ډیسټریکټ هاکي اسوسییشن بنو باندې ډېر غړغړ لرون پیدا کړي دي. پاشه بریګیډیر حمیدي 69 شه پهلا پهلا اولمپک پاکستان ته غټل دا پاکستان کیپټن راشد جونیئر، شفقت الله، قاضی مویب فوډر غړ پلیئر وزګه پاکستان ٹیم کیپٹن ہو ایغن آباد ماجد انٹرنیشنل پلیئر بانی پائی دوکڑا دا والی بال سے میرز کا حبیب پاکستان ٹیم کیپٹن پوتے شوا دا.
دا بنو زمکا کا یو لوری تا دا کرواندے پا لحاظ دیرا زرخیزا او یو شمیر فصلونو او میوو پیدا کولو طاقت لری. نو بل لوری تا دا جنوبی ازلا پستا بنو یو تجارتی مرکز هم گرنلے کی گی. خود بنو سرا تعلق لارون کے اقبال حسرت وائی چه دا کلانا پا وزیرستان کے حالات ناسم دی او بیا پا بنو کې د مرکزی جیل ماتې دو پیخه رامنځته شوه. نو د بنو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلې دی.
میر سره د کومه ټریجډي د جیل واقعې په صورت سره وشوه. 50% میر معیشت په دغه شیا برباد شو. میر د ادم تحفظ شکار شلې. میشتا دغه ډور پریوته چې یو حکومتي په دمره غټه اداره باندې او په دمره غټ جیل باندې اټیک کېدای شي مې میشا سره محفوظ دي.
د بنو سیمه په خوانی مشرانو په وینا دغل تبا په خوا میدانی مجلسونه یو ځانګړې رنگ لرلو. په خوانی موسیقار دی زمان استاد وای چې دوی با ټول شپه مجلسونه کول او خلکو با تری خوند اخیستو. دوی دا هم وای چې نن د غلطه یوازې زنانه سندرغاړې هم موجوده نه ده او د دوی په وخت کې بعد لسونه زیاتې زنانه سندرغاړې موجوده وي او میدانی مجلسونه
بای کول
سمرو وا سمرو سره موسیقی وا اور خلا او جی بیغه نبی تاج محل وا اغا خلی گلوکار وا سلطان وا بیا یاسمین وا اغا خلی گلوکار وا قسمت خان میں بجا پسے لگاولا دل فراز اسٹور میں جو ڈائریکٹر ریس مردا اے غوا مطلب دا شاید اپ سے لگاولا پروین شوگر دا شرفدان اسٹور گلنار بیگم شوگر دا یوان نسرین وا یوان اگین وا اس کی دے جتائی لگیا سے دا جتی دے واجے دی ڈورا سے زبان دے پیسے
mangi gaada mishra namanistilla kana palpa gaada nizangi gitaad zila kana ramangi namangi gaada deshna namanistilla kana palpa gaada nizangi gitaad zila kana ramangi ramangi gaada mishra namanistilla kana palpa gaada nizangi gitaad zila kana ramangi ramangi gaada deshna namanistilla
مشال ریڈیو د منی او رنا زیری